په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په پیښور کې میشت افغان کډوالو د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایلی چې وایي انتظامیه او پولیس دې له پی او آر کارډ لرونکو کډوالو سره خپله رویه نرم کړي. د سوات په بحرین کې په یو ټرافیکي پیښه کې د مدرسې 11 زده کوونکي وژوبل شوي او پر روسیا د اوکراینه او بې پلوټ الوتکو بریدونو د هغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې الوتنې لغوه کړي او ځنډولي دي. د خبرونو تفصیل په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت دغه فرمان ستاینه کړې چې وايي انتظامیه او پولیس دې د مهاجرت یا پی او آر کارډ لرونکي نه ځوروي. سفران د جولای پر څلورمه د ټولو صوبو د پاکستان تر واک لاندې د ګلګت بلتستان او کشمیر چارواکو ته امر وکړ چې تر هغه چې وفاقي کابینې وروستۍ پریکړه نیوي کړې پولیس دې د پی او آر کارډ لرونکو افغانانو ته څه نه وایي. په پیښور کې د افغان کډوالو د یوې اتحادیې مشر نقیب باچا د جولای پر شپږمه مشالډو ته وویل ټول پاکستان میشت افغان کډوال د حکومت دې پریکړې ته خوشاله دي.
دا افغان مهاجرینو مشران دا ډېر یو شاهین اقدام غنی ټول په دې ریکړه باندې خوشاله دي. په پاکستان کې څومره افغان تاجران دي هغوی خو به هدا خوشاله دي د دې خاطر چې دلته په اربونو روپی افغان مهاجرین تاجران هغوی کاروبارونه لګی دي.
په پاکستان کې د مهاجرت کارډ لرونکو د پاتې کېدو قانوني مدته د جون پر 1.5 پای ته ورسیده. په هغه وخت کې څه باندې 14 لک افغانان پی او آر کارډونه لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ورکړي ول. د پاکستان حکومت دروان 2015 کال د اپریل لومړۍ نیټه راځي له هغه هواده د غیر قانوني کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. حکومت په دې مدته کې لکونه افغان سټیزن کارډ لرونکي کډوال ترخم او چمن له سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړي دي. د سوات په بحرین کې په یو ټرافیکي پیښه کې د مدرسې 11 زده کوونکي ژوبل شوي چې پکې د دوو حالت مرګونه دي. د مرستندوی او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان نیازلي مشالډو ته ویل چې پیښه د جولای پر 1 پکې دام سیمه کې شوي. دی وایي زده کوونکي د کالا مسیدونکو دي چې په سوزوکي کې د بټخیل له مدرسې کور ته روان ول. د علي په خبره گاډې د تیز رفتارۍ له وجې واوخت چې پکې سپاره ماشومان ژوبل شول. د په خبره د زده کوونکو عمرونه له لسو څخه تر 14 کلونو پورې دي چې اته یې د بحرین او درې سخت ټپي ماشومان د مدین روغتون ته لیږدول شوي دي. په پاکستان کې ټرافیکي پیښې زیاتره وخت د قوانینو نه عملي کېدو، د سړکونو د خرابوالي، د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او د هغوی د سمې روزنې نه کېدو او پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کولو له وجې کېږي. د پاکستان د لاهور پولیسو د هغه زمري مالکان نیولې دي چې په هغه ښار کې یو ښځه او دوه ماشومان ژوبل کړي دي. پولیسو د جولای پر شپږمه ویل د یوې کروندې تښتیدلي زمري یو ښځه او د هغې 15 کلن او 2 کلن ماشومان ژوبل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په استوګنیزه سیمه کې پر هغه کورنۍ د زمري د برید ویډیو هم خپره شوې ده. د پولیسو په خبره د زمري مالکانو د حملې د مخنیوي هڅه نه ده کړې. روغتیایي چارواکي وایي د ژوبلو کسانو وضعیت ښه دی. چارواکو هغه زمري وروسته ژوبڼ ته لیږدولی دی. د پاکستان د وفاقي او صوبایي قوانینو له مخې خلک وحشي ژوي په کورونو کې نشي ساتلی، خو پر دې سربېره ځینې خلک زمري او پړانګان ساتي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي په سیمه کې تر سختو وختونو وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي او کورونه کرنیز ځمکې او سړکونه ړنګ کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت رسنیز دفتر د جولای پر شپږمه په بیان کې ویلي دي چې سیلابونو په نازیانو، کوس، کونړ او بټیکوټ کې 2 ماشومان وژلي او 15 ژوبل کړي دي. د ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او مرستندو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د جولای پر 1 د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل کړی دی. وزارت د ورښتونو له وجې په ځینو ځایونو کې د سیلاب خبرداری هم ورکړی دی. پوهان وایي په افغانستان او پاکستان کې د طبیعي ناورینونو له عمل د آب هوا بدلون دی چې له کبله اوس بارانونه د ټاکلي وخت پر ځای ناڅاپي کېږي چې کرنیزې ځمکې، کورونه او د خلکو ژوند ته زیان رسوي. او پر روسیې پر دویمه پر لپسې ورځ د اوکراین او بې پلوټ الوتکو بریدونو د هغه هیواد بیلابیلو ښارونو کې الوتنې لغوه کړي او ځنډولي دي. د جولای پر شپږمه د پلازمینې ماسکو او سینټ پیټرسبرګ هوایي ډګرونو خپل فعالیتونه محدود کړل. د روسیې د ترانسپورټي چارو وزارت ویلي د ماسکو پر وخت ماښام تر شپږو بجو پورې څلور سوه پروازونه لغوه شول. بیان وایي د سینټ پیټرسبرګ پر هوایي ډګر نوی الوتنې لغوه او اووه دېرش تر لږ تر لږه دوه ساعتونو پورې وځنډېدې. د مسکو خروال سرګي سوبیانین ویلي د ښار پر لوري روان شپږ اوکراني ډرونونه ویشتل شوي. د سینټ پیټرسبرګ او کالوگا چارواکو هم د اوکراینو بے پلوټ الوتکو ویشتلو خبر ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر کیف ښار لوی هوایی حمله وکړې چې پکې لږ تر لږه دوه تنه ووژل او لسګونه ژوبل شول. روسیې درې کاله مخکې پر اوکراین یرغل وکړ او له هغه وخت راسې د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه روانه ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته وګیست اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پېښور میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایي چې وایي انتظامیه او پولیس د پی او آر کارډ لرونکي افغانان نه ځوروي.
ان شاء الله چې نرمښت د پاکستان د حکومت سیب مدار هغه او په تاکو باندې ان شاء الله چې ټول
د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جرګې سیستم د بیرته احیا لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د عوامي نشتر ګوند صوبایي مشر دا اقدام غندي.
مرکز په صوبه کې مداخلت وری کوي، دا تلسم ترمیم نه مني، دا یې نه مني.
او د پکتیا ډاکټران په هغه ولایت کې یو لوی روغتون جوړېدو ته خوشاله دي.
زمون به زما ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. رب شوورنی رپورت په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چار وزارت دغه نوټیفیکیشن ستاینه کړې ده چې وایي له پی او آر کارډ لرونکو سره به نرمي کیږي. دا خبر د پیښور میشتو افغان کډوالو استازو د جولای پر شپږمه مشال لیدو ته کړې. د پاکستان سفران وزارت د ملک ټولو صوبو چارواکو ته امر کړی دی چې پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوال دی تر هغې نه تنګوي، هغوی ته دسه نه وایي تر کومه چې په هغه اکلا د وفاقي حکومت کابینې کومه بله پریکړه نوي کړي. پی او آر کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د جون پر دیرشمه ختم شوی. د پاکستان وفاقي حکومت له هغه هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ د روان 2025 کال د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل کړې ده. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
په پېښور کې د افغان کډوالو یوې اتحادیې مشر نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن هرکلی کوي او باید د افغان کډوالو سره دې نوره نرمي هم وشي.
اولنی نوټیفیکیشن کې پاکستان سټیټ بینک، دویم پاکستان پی ٹی آئی او دریم نوټیفیکیشن چې د ایجوکیشن اوی ته شوی. سلورم نوټیفیکیشن چې دی هغه د سلور وړ صوبو او ورسره د ګلګت بلتستان حاجیګان او چیف سیکرټریان دی ته شوی دی چې تاسو پی او آر کارډ هولډر هغوی مه تنګوئ، هغوی په ځوابوي ما او کابینه ان شاء الله په دې باندې یو فیصله کوي او میعاد ورکوي. دغه کومه پریکړه چې شوې ده د افغان مهاجرینو مشران دا ډېر یو شاهین او خوشر اقدام ګڼي. په پاکستان کې چې څومره افغان تاجران دي هغوی خو بې حده خوشاله دي د دې خاطره چې دلته په اربونو روپۍ زمونږ افغان مهاجرین تاجران هغوی انوستمنت کړي دي، هغوی کاروبارونه لګیا دي.
نوموړي ویل چې افغان کډوال دی خپلې خوښې ته پرېښودل شي ځکه چې اکثره کورنۍ یې په خپله هم روانې دي.
سنه د بلوچستان نه د پنجاب نه همدغه خیبر پختونخوا نه اکثره خلک په خپله خوښه باندې دی روان دي او زی اوس ان شاء الله چې نرمښت د پاکستان د حکومت د سیر ندار هغه پکې دا به ان شاء الله چې د ورورولۍ او د بهچاره او هغه د کوم سلويخ کال وملمستیا چې د هغه به ان شاء الله چې د ورورې په فضا کې به ختميږي او په تاک خو باندې به ان شاء الله چې ټول زو.
د جولای په څلورمه نیټه د پاکستان سفران وزارت لخوا څلورو صوبو گلگت بلتستان او کشمیر انتظامی چارواکو ته د یو نوټیفیکیشن لاره امر شوی چې پی او آر کارډ مودې ختمېدو باوجود د افغان کډوال تر هغه نه تنګوي چې تر څو د دوی په حق لا وفاقي کابینې کومه بل پریکړه نه وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو لړۍ د اپریل لومړۍ نیټه نه دوام لري. او په دې موده کې افغان سټیزن کارډ لرونکي په لکونه افغان وګړي د تورخم چمن او نورو سرحدي لارو باندې پاکستان نه افغانستان ته لیږدول شوي. افغان سټیزن کارډ لرونکو ته سږکال د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی وار کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په پاکستان کې خواوشا 8 لکه افغان وګړو ته افغان سټیزن کارډونه جاری شوي وو او بیا څه باندې 14 لکه ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته پی وار په نوم کارډونه جاری شوي دي او په زرګونه شمېره کې پکې بې اسناده افغان کډوال هم ژوند کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
پاکستان تحریک انصاف او ملي سلګون د وزیرو قبایلي مشرانو د مرکزی حکومت لخوا په زمشو قبایلي ضلعو کې د جرګې د پخوانی نظام د بیرته پر ځای کولو سخت مخالفت کړی دی. دوی ویلي دا اقدام پر صوبایي خپلواکۍ 13 آئینی ترمیم او د انضمام پر عمل یو گزار دی. دوی زیاتوي هغه کمیټه هم مستردوي کومه چې د جرګې د بیرته احیا لپاره وزیر اعظم د خپل ګوند مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د مشر امیر مکان په مشرۍ کې جوړه کړې ده. بل خوا تیر اونۍ په اسلام آباد کې د کمیټې په لومړۍ غونډه کې چې د مرکزی حکومت یو شمېر وزیران او د خیبر پختونخوا د گورنر ترڅنګ د صوبې د پولیسو مشر هم پکې ګډون درلود، پر دې خبره ټینګار وشو چې د کمیټه به له سیاسي او قومي مشرانو او قانون پوهانو سره په سلا مشوره د راتلونکي لپاره خپل تګلاره ټاکي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د لوړ زده کړو صوبایي وزیر مینا خان او عوامي نیشنل ګوند لخوا هم د جولای په شپږمه جاری شوې خبر پاڼه کې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي جرګې د بیا بحالولو سخت مخالفت کړی دی او دا د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډېدو او د صوبایي خپلواکۍ پر ضد یو ګام او سازش بللی دی. صوبایي وزیر مینا خان خبر پاڼه کې ویلي چې مرکزی حکومت هڅه کوي چې د فاټا انضمام بیرته واپس کړي او دوی قبایلي خلکو ته د حقونو ورکولو پر ځای دوی د سازشونو هدف ګرځول کیږي. مینا خان سره خبرې خو اونه شوې او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي سمنې غړې او یو قبایلي مشر اقبال پردي مشال لیډو ته په دې باندې ویل
دوی یو بل ډرامه شروع کړې ده چې دوی غیر جمهوری او غیر آئینی توګه باندې د فاټا سټیټس چینج کړي او د دوی مقصد هغه مدنیات ته رسائی ده. یو خو د 13 ترمیم نه پس د صوبایي خود مختاره او صوبې له د فاټا انضمام نه پس د دې څومره ډیولپمنټ دی یا جغوی یاتیزه مواردی دا ټول صوبې ته توفیس شوی دی. نو دې په وجه باندې د مرکز رئیس اختیار نشتا کاغوی یو 27 ترمیم وروړي او په غیر آئینی توګه باندې د اسمبلی نه د انضمام د واپس کېدو قانون سازی کې خجوده خبره ده. لہذا دا اوس چې کوم ډرامه شروع ده دا د دوی منډیټ نه دی د وفاقي حکومت.
دوی وایي د مرکزی حکومت ایجنډا په ګډوډې شړو او په ویش ولاړه ده. عوامي نیشنل ګوند هم دا پریکړه سخت ټوکه کې غندلې ده او وایي صوبې هیڅ کله د مرکز مداخلت او د صوبو په وسایلو د دوی قبضه او صوبایي خپلواکۍ باندې گزارنه ونه زغمي. د ګوند صوبایي صدر میرتغار حسین په دې باب لوای چې اول یې ماینز او منرال اکټ راوړو هغه کې د ناکامۍ ورستو بل لاره خپل کړه. وایي څه ضرورت دی چې مرکز د صوبو په معاملو کې لاسوهنه کوي.
بنیادی سوال دا دی چې مرکز دا ولې جوړو او مرکز په صوبه کې مداخلت ولې کوي؟ تا ته لسم ترمیم نه مني، تا یې نه مني. نو یو ټیک ټیو کو هغه د دین خلاف فرضیو کا دا دوی مټیک ټکی لګي دا دی بل خلاف ورزی ده. اتلسم ترمیم کې چې پای کې د سر د جرګې اختیار شته، جرګې ته خو رکاوټ نشته. رکاوټ چې دی هغه مینځن مل رسته دی زما قبایلي بیټ قبضه کولو ته دی. دی یو ځل بیا مطلب چې ګډوډ پیدا کوي دا غټ ګیم دی. ارادتن زموږ مرکزی صوبایي حکومت او اسټابلیشمنت ای نه غواړي چې دا ټرایبل بیلټ دا دی داسې برقرار وي. دی دا مرکز سره اختیار غواړي او خپل ځان ته مطلب چې کینی. دا د پښتون قوم خلاف سازش دی، دا د پاکستان خلاف سازش دی.
دا مومند زلینا قبایلی مشر او عوامي نیشنل ګوند لخوا د صوبایي زملې په خوانی غړې نصر مومن هم وای دا هر څه واپس قبایل او د دې ولس هغه تور تیرو ته او زور نظام ته د بوتلو یو حساسه ده.
زور زواج زور دستور ته د قبایلی سیمه وړل دي. یو چې دوی په کار دار چې پنځه شتمن کې موږ سره کوم وعده کړی وی چې هغه پورا کړی وی بلکې هغه پورا کولای نشي او نه پورا کړی بیا دوی داسې د کم په وسایل چې دي په قبایلي سیمه کې دا نیخ په نیغه د دې ځای نه اوچتول غواړي د پښتونخوا نه اوچتول غواړي او دا واپس مرکز ته وړل غواړي د دې اختیار هلته وړل غواړي. که دا جرګه ښه خبره ده خو په کار دا ده چې په دې ټول ملک کې ولې جرګه نه راځي؟ ولې پنجاب کې جوډیشري انصاف ورکوي او په پښتونخوا کې نه ورکوي؟ لکه چې په ملک کې دوه قانونه جوړول دا زمونږ په وسایلو باندې واپس قبضه کول مرکز ته اختیار ورکول دا د هغې دپاره چې دی نو یو کوشش دی.
ولې په دې بابله د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی یو رپورټ تر مخه د دغه کمیټې وړومبیا غونډه اسلام آباد کې د نهه په ورځ د انجینیر امیر مقام په مشرۍ کې شوې ده او دغه غونډه کې د امیر مقام په قبایلي ولسوالیو کې د یو مؤثر متبادل د انصاف نظام د رامنځته کولو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د قبایلي مشرانو او قانوني پوهانو سره به مشوره کړي چې د جرګې میکانیزم د اساسي قانون او عدالتي نظام د چوکاټونو سره سمون لري. هغه دا هم روښانه کړه چې په زم شوي ولسوالیو کې د پرمختیا او د قانون او نظم ښه کولو لپاره وړاندیزونه به د ځایي مشرانو او ولس ته نظرونو سره سم جوړ کړي چې په ځایي پولیس او عدالتونو د کار بوج هم کم کړي. د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې دغه کمیټې اولنۍ غونډه کې د امیر مقام نه علاوه وفاقي وزیرانو کې احسن اقبال، تلل چودھری، د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی، د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بریسټر محمد علی سیف، د صوبې چیف سیکرټری شهاب علی شاه، د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او نور صوبایي او مرکزی حکومتي چارواکو ګډون وکړل. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سواد هوټلونو مالکانو د غو د اتحادی غړي وای لا غوسته چې د جون پر 20مه منګور ته نږدې د پنجاب مردان 43 سیلانیان د سواد سیند سیلابی اوبو یوړل. د پاکستان پر میډیا او هم پر ټولنیزو رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې خلک یې سواد ته لتګه وویرول. د هوټلونو د اتحادی په وینا د محرم په چټیانو کې سواد ته د سیلانیانو ورتګ 80% کم شوی چې لوجې دوی په وینا د هوټلونو کاروبار سخت اغیزمن شوی دی. بلخو حکومتي چارواکي وایي د معمول مطابق د موسم په اړه معلومات خپروي او اړوند ادارو ته ویلي چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار ووسی. د نیاز احمد خان دا رپورټ ورو.
د سواد بیزاګټ بای پاس د هوټل مالک عمران خان وایي چې د جون په 20مه نیټه په سند کې په سیلابو بو کې د سیلانیانو پیښو وروسته د پاکستان میډیا او بیا په ټولنیزو رسنو د سواد داسې عکسونه وړاندې کوي لکه چې سواد کې د سیلانیانو ژوند خوندي نه وي. دی وایي چې هر کال دوی د محرم په چټیانو کې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات کوي او د سخت کال د سیلانیانو تګ ځکه کم شوی چې د سواد سیلګرۍ په اړه د دروغو خپرونې خورېږي.
ځلې ویډیوګانې شیر شوې 2022 ولا 2010 ولا نو داغه سواد بالکل خالی شو. دا خو په سواد کې نور سشته نه انډستری شته نه دومره غټ اګریکلچر سره اوس دغه لږ ډېر ټوریزم دی. د هغې په وجه د خلکو روزګار روان دی. نو یوازې د هوټل وال روزګار نه دی. هوټل کې امپلایز دي، د هغې امپلایز سره خاندانونه وابسته دي، د هغې سره بیا ټرانسپورټ وابسته دی، د هغې سره بازار، دوکانداران، ګروسري والا، سبزی والا، فروټ والا، ګاډی والا دا وابسته دي. نو د دې افواګانو په وجه سواد باندې دومره غلط اثر پرېوتو چې هوټل مکمل خالي، روزګار د خلکو خراب، بیا پکې د انکروچمنټ اپریشن شروع شو. داغی سر څومره روزګار والے څومره داغی امپلایز او اغی لاړه په کورونو کې نهسته. نو دې اثر ډیر غلط پرې وته او ډیر غټ نقصان شو. زما په خیال نه دی چې دا دومره زړه نقصان بیا د دې ازاله وشي.
د سواد سیلانی سیمه کلام هوټل اسوسییشن مشر عبدالودود وای چې د سواد په منګوره کې د سیلانیانو سره یو پیښه کیږي، بیا وروسته حکومتي چارواکي د تجاوزاتو په نوم اپریشن کوي. د ترڅنګ د ضلع سواد انتظامیه خبرداري جاری کوي چې راتلونکي وخت کې یو ځل بیا سواد کې سیلابونه راتلی شي او موسم به خراب وي. د سره د کلام شپږو سو نه زیات هوټلو مالکانو او کاروندان متاثر شوي.
سوک پریڑے والے فروٹ خرچے سوک سبزی خرچے سوک جوس خرچے سوک سوپ خرچے متاثر کرے سارا دیو پر ہم خپل بچو تا دا رزق دا گٹی دے دا کوشش کی پتہ کو وجہ پانی دا کلام کی کم خریدار کی داری جواب کی زرگون خرچ دے روزگار کر واپس تو اخر روزگار کی تو تشوی دے بہت زون دا در کی تا کم سیاحت پر کوٹے کی دی مخالف کی مخالف سے اقدامات کی زتا سو کی سب گارنٹی ور کو کی یو زی کی عمر کا وقشتہ وہ زون تا اصل بنیادی دا میڈیا دا پرنٹ اور الیکٹرانک ہوتا تھا سوشل میڈیا دا پروپیگنڈی کو ہو جا سب زارے ویڈیو گان دی اپلوڈ کر یاری ہو جا والے من کٹیا جان نقصان رسید رہے
تے منگوری پ بائی پاس د سین پغاڑا دے ہوٹل منیجر عبدالکریم چے دلس کلون راسی دا ہوٹل روزگار کوي وای چے دا وقت پٹول ملک کی گرمی زیادہ دا کراچی او لاہور ن زیات سیلانیان پ دی موسم کی د سواد سیل کوي زکه چے ہا سیمو کی د گرمی چھٹیاں وی خو د یریخ پروانی او پٹولن جو رسانو د دروغ ویڈیو گانو دوی کاروبار اتیا پیسدا متاثر کړي
80% خلک چې کم دی هغه دی تش افواګار دلاسه پاتې شو دی نه راغلي هلته یک تاسو سو کو رسواد کی حالت بالکل نارمل دی د دریا وب سین مد تر چې کم دی رسواد سین بالکل نارمل روان دی روډز برابر دی حالت ټیک دی هیڅ څه قسم مست نه شته خو صرف د غلط افواد دروغ د افواد خورې د وجه نه خلک کم دی مایوس دی یریږي نارض خدا به دوی زمونږ کاروبار تقریبا 80% کاروبار زمونږ ډاون کړای دی
دا خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ڈی ایم ای خبرداري جاری کړي چې د جون 15 مینا تر 11 پورې د سواد په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې تیز باران سیلۍ او توبان راتلی شي په سواد کې د اپر سواد ډیولپمنټ اتارټي او سیلګرۍ محکمې ترجمان سید الرحمن په دغه اړه وایي چې دغه د معمول مطابق خبرداري ده
دا صرف د سیلانیانو د اویرنس لپاره کوي چې تاسو خپل ژوند محفوظ کولو لپاره د سیند غاړې ته مځئ که باران نه وي او که نه وي خو د سیند غاړې ته تګ چې دی نو هغه نه وي پکار ځکه چې د عموماً داسې خبرونه راځي چې یاره سیلفیانې وکاږي یا څوک د سیند په غاړه باندې کینی خپو خوږیږي نو هغه بیا د سیند په لمبو کې چې دی نو هغه غرق شي او قیمتي ځانونه چې دی نو زیان ورسي نور سواد چې دی نو پوره امن دی په سواد کې هیڅ داسې قسم مسله نشتی اوس هم دنیا ټورس چې دی نو راځي د محرم چوټیانې دي خلق راضی گروپونه راضی کلام کې چې د نو غنا دا بحرین کې غنا دا راشن کې بین جبا دا ملم جبا دا پای کې خپوره رشته غنو غنا دا خلق راضی د فیملی سره د بچو سره
ملخوا د ضلع سوات انتظامی بشر ڈپٹی کمشنر سلیم جان لخوا هم د سوات وو تحصیلونو مرستیال کمشنرانو ته او نورو ادارو ته هدایت جاری کړی شوی چې د موسم خرابتیا له وجې دی چمتو وسی د سوات پسین کې پلمبلو او کشتۍ چلولو بندیز لګولې شوی او هنګامي حالاتو لپاره چمتو اوسېدو هدایت جاری کړی شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمیرې ښیي چې په هغو عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم علتونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. ځینې سیاستوالان بیا وایي چې د سیاسي نوعیت قضیې هم د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته ځي چې ورسره د دوی په خبره د عدالت وخت ضایع کیږي او د زیاتو مهمو او حساسو قضیو په فیصله کولو کې وخت لګي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاش په خپل شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترهګرۍ ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د ځنډ ښکار 1,850 کیسونه د پېښور په دریو عدالتونو کې دي. د ځنډ ښکار قضیو کې سلویخ کیسونه د هزارې 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روان دي. په پیښور کې د های کورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته وویل د ترهګرۍ ضد قضیو کې زیات تر مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نیسي چې آیا دا مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت صلاحیت کې راځي کنا چې لامل یې ځنډ راځي
چې خلک سیول نیچر ډسپیوټ وي کریمینل کې کنورټ کې د دې لپاره چې خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کړي او د دې لپاره مجبور کړي چې دے د دې کس د خواهشات مطابق د دې ډیمانډ موویشز مطابق هغه دې سره کمپرومایز کړي. نو چې کوم د انسداد د جګړدې قانون دی دا هغه مطابق په سپیډي ټرایل کیږي روزانه په کې تاریخ وي کو وکیل د وجه نه تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دو نه مسلسل دوا تاریخونه وکیل بدل کړل داغه وکالت نام به اتوماتیکلی کینسل کیږي. دوم د دې د پاره په قانون کې د خدي چې سپیډي ټرایل کیږي زر انصاف پر کړی کیږي او هغه امپلیمنت کیږي نظم په ملکی د دې د پاره په دې قانون کې سیکشن 27 سی د 80 او پای کې د دې د وجه نه دای خدي چون کې په دې کې سزاګانې سخت دي ټریډونه سخت دي ضمانتونه پکې نه کیږي د دې د وجه نه قانون جوړولو والا پدې کې دا یو شکر مې خدای کو یاره چرته ټرایل ختم شي او عدالت دې نتیجې ته ورسي چیرې دا د غلط دعویدارې د غلط تفتیش او د جانبدارې د تفتیش د وجنه دا یو بوګس کیس جوړ شو د ملزم په جیل کې ساتل شو سرکاري مشينري عدالتي مشينري غلط استعمال شو نو د لس سره 27 سی ټی ای لاندې د اختیار چې دغه پولیس والاله
دا جولای پړومبې نیټه د سپریم کورټ په وپانخ پر کړی شوی شمیرو تر مخه په ملک کې د 55000 سیوا کې سونه د ځان ښکار دی. سپریم کورټ وایي چې روان کال پړومبې دریو میاشتو کې له 8000 زیات مقدمې حل کړې دي چې 3000 پکې د ځان ښکار مقدمې وي. علامه کې ویلي شوی چې تیر دریو میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 50000 نه زیات نوې مقدمې هم ترچ شوې دي. دا پاکستان تحریک انصاف غړی ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیات تر کیسونه سیاسي وی کوم چې تر غره عزت عدالت ته واړول شي چې ورسره د کیسونو شمیر هم سیوا شي او پخوانی کیسونه نور هم د ځان ښکار شي.
بلوچستان هم اف آی آر بلکې خاص کر نه هم مینه پستی شوی دی هغه کې کتا سو ګوري د 780 په کې ډیره زیاته راغلی ده. یو غټ نقصان پیدا دی عدالت ټایم ضایع کیږي او چې کوم اکچوال د دهشتګرد کیسز دی چې کوم دهشتګرد دی هغه افیکټ کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کې دوه کوشش کیږي.
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 101 نمبر ده او په جنوبی ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5 مقام کې دی. په پیښور کې وکیل فضل شاه ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو لوجه هم د ځان ښکار قضیې سیوا شي.
فرض کا په عدالت کې یو ستینو دی هغه ستینو په چوټۍ باندې شو هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي. وکیلانو چې کوم رول دی په دې کې نو که یو وکیل سره په بل عدالت کې مصروف دی یا هغه په نور څه وجوهاتو باندې عدالت ته نه راځي نو دغه یو وجه راته د کې د هندل کول مین وغا د پولیس قانون هغه د پاره خپل ټایم عمر کړی چې په دومره ټایم کې به تاسو تفتیش پوره کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د پولیس باندې کومې ذمہ‌داري دي پولیس باندې کوم کارونه دي نو هغه د هغې د وخت نه یا د هغې د کیپاسیټي نه ډېر زیات دي. روزانه بنیاد باندې دلته د شرګردین کیږي دلته قانون هم ماتیږي.
د پی خبر های کورټ د وپانې د شمیرو تر مخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د ضلعو په عدالتونو کې د 2,00,000 سیوا مقدمه د ځان ښکار دي. د ترګری ضد عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي یو راپور کې وایي چې ترګری ضد عدالتونو په روانو قضیو کې 99% کیسونو کې سزا اورول شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پی خبر.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه باسي. پام
کوه ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه 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 خدای ته وای دی نو چې پام کوه.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال رادیو پر وې پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه به درته وورو. په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت دغه فرمان ستاینه کړې ده چې وایي انتظامیه او پولیس دې د مهاجرت یا پی وار کارډ لرونکي نه ځوروي. سفران د جولای پر څلورمه د ټولو صوبو د پاکستان تر واک لاندې ګلګت بلتستان او د کشمیر چارواکو ته امر وکړ چې تر هغو چې وفاقي کابینې وروستۍ پریکړه نوي کړي پولیس دې پی وار کارډ لرونکو افغانانو ته څه نه وایي. په پیښور کې د افغان کډوالو د یو اتحادي مشر نقیب بادشاہ د جولای پر شپږمه مشالو ته وویل ټول پاکستان میشت افغان کډوال د حکومت دې پریکړې ته خوشاله دي. په تیره هغه کډوال چې تجاران دي په پاکستان کې د اربونو روپو کاروبارونه روان دي. په پاکستان کې د مهاجرت کارډ لرونکو د پاتې کېدو قانوني موده د جون پر 1.5 پای ته ورسیده. د سوات په بحرین کې په ټرافیکي پیښه کې د مدرسې یوولس زده کوونکي ژوبل شوي چې پکې د دوو حالت مرګونه دي. د مرستندویه او ژغورنې چارو ادارې ریسکیو یو دوه دوه ویان نیازلي مشالډو ته وویل چې پیښه د جولای پر 1 په کیدام سیمه کې شوې ده. د وایي زده کوونکي د کلام اوسیدونکي دي چې په سوزوکي کې د بډخیر له مدرسې کور ته روان ول. د علي په خبره ګاډې تیز رفتارۍ له وجې واوخت چې پکې سپاره ماشومان ژوبل شول. د په خبره د زده کوونکو عمرونه لس څخه تر 14 کلونو پورې دي چې اته د بحرین او درې سخت ټپي ماشومان د مدین روغتون ته لیکدول شوی دی. د پاکستان د لاهور پولیسو د هغه زمري مالکان نیولي چې په هغه ښار کې یو ښځه او دوه ماشومان ژوبل کړي دي. پولیسو د جولای پر شپږمه وویل د له یوې کروندې تښتېدلي زمري یو ښځه او د هغې 15 کلن او 9 کلن ماشومان ژوبل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په استوګنیزه سیمه کې پر هغه کورنۍ د زمري د برید ویډیو هم خپره شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي د ژوبلو کسانو وضعیت ښه دی. چارواکو هغه زمري وروسته ژوبڼ ته لیږدولې ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي په سیمه کې تر سخت وروختونو وروسته سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي او کورونه کرنیز ځمکې او سړکونه یې ړنګ کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت رسنیز دفتر د جولای په 16 په بیان کې ویلي دي چې سیلابونو په نازیانو کوز کونړ او بټیکوټ کې دوه ماشومان وژلي او 15 ژوبل کړي دي. د ولایت اوسیدونکي طالبانو د حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي او په روسیې پر دویمه پرله پسې ورځ د اوکراین او بې پلوټو الوتکو بریدونو د هغه هیواد بېلابېلو ښارونو کې الوتنې لغوه کړي او ځنډولې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی موږ به اوس یو بلې موضوع ته راشو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر 4 د دې سازمان د کارپوهانو د مندونو پر اساس بیان کې وویل چې په ایران کې سلګونه افغان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې یوازې د جولای پر 1 نیټه ایران 340,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران څخه کل تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولي دي. تهران له د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سندي ویلي خو د سلګونو کسانو نیولې تایید کړي او دا راز یې په وروستیو کې د افغانانو استل په بېساري ډول زیات کړي دي. د موضوع تفصیل په دې راپورټ کې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې له افغان کډوالو او مذهبي او توکمیز لګکیو سره پر توپیر پالنې د هغوی پر نیولو او پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر 4 د هغو کارپوهانو د موندنو پر اساس په بیان کې ویلي دي چې په ایران کې سلګونه افغانان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. پیران کې د افغان کډوالو پر ضد تاوتریخوالی پیخې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې 13 تهران د ایران پر پوځي اهدافو او اټومي مرکزونو د اسرائیلو د بریدونو په غبرګون کې بهرانیان تلبیک ته په جاسوسۍ تورن کړل. له دې سره سم تر ډېره هلته میشت افغان کډوال له ستونزو نیولو او ان د عام وګړو له تبعیض سره مخامخ شول. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا پکې ځینې عام ایرانی وګړي او ایرانی امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي، وحی ټکوي او توهینوي. مشال ریډیو د هغو ویډیوګانو کارواله نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر وایي د ایران او اسرائیلو ترمنځ له جګړې پیلې دو راهیسې تهران د درې کوردانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. بیان کاږي د ټولنیزو رسنیو د کارونکو، خبریالانو، د بشري حقوقو فعالانو، بهرنیو وګړو، په ځانګړي ډول افغانان او د بهایانو، کوردانو، بلوچانو او اهوازي یا خوستانی عربانو په څیر نسلي او مذهبي لږکیانو سلګونه وګړي له اسرائیلو سره د همکارۍ یا جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د نیول شوو کسانو د قضیو چټکولو په اړه د ایراني او چارواکو پر بیانونو هم زخته اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې له دې سره هغه کسان د مناسب قانوني بهیر له ترسره کېدو پرته د اعدام یا سزا له لا زیات خطر سره مخامخ شوي دي. دوی ویلي د ایران پارلمان اوس پر یوه داسې قانوني مسوده کار کوي چې پکې د دښمنو حکومتونو لپاره جاسوسي، فساد فی الارض یا په هیواد کې د فساد خپرول بدل غواړي چې د سزا مرګ ده. تهران لا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سړي دی ویلي، خو د سلګونو کسانو نیول یې تایید کړي او دا راز یې په ورستیو کې د افغانانو ایستل په بیساري ډول زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 3,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران سږ کال تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستنیدونکو چارو کمیشن هم وایي چې ایران هر ورځ زرګونه کډوال وطن ته لیږدول کیږي. د کمیشن په وینا یوازې د جولای پر دویمه نیټه 15,000 کورنۍ د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ورېخمو پله لاره افغانستان ته واوخته. ایرانی چارواکي وایي د جولای تر شپږمې نیټې پورې بې اسناد افغانانو ته ضرب الجل ورکړی دی چې خپل وطن ته دې واپس شي او تر هغې وروسته به د کډوالو د ایستلو لړۍ لا پسې چټکه شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي ایران یوازې په جون میاشت کې تر 2,15,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدولي دي. سازمان د جون پر 1 په یو بیان کې وویل ایران ډېرې کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جون پر 18 په کابل کې د ایران له سفیر علی رضا بیکدلی سره د لیدو پر مهال نوموړي غوښتنه کړې وه چې افغان کډوال دې په تدریجي ډول او د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته ولېږدوي. ایرانی سفیر هغه مهال متقی ته ویلي ول چې د کډوالو موضوع به له خپل حکومت سره شریک کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د پکتیا ولایت په جانیخیل ولسوالۍ کې د یو دیرش بستریزه روغتون ودانیزې چارې بیرته پیل شوې دي. د دې روغتون د چارو د بشپړولو او د وسایلو امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړې شوې دي. د طالبانو حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټولو هغو سیمو ته خپل خدمتونه غځوي چې خلک یې له اساسي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوي ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې وي، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50,000,000 افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوې برابروي چې خلک یې تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې دي سپینې ساحې دي او عوام خلک صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري، هغې ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډېر په لرې مسافه کې پراته وئ، د دغې ډی ایچ تاسو ډېر مستحق وئ.
د جانخیل روغتیایی کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري، خو د امکاناتو، وسایلو او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یادې سیمې یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړېدو سره به د دوی په خدمتونو کې ښه والی راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو، خو امکانات زموږ سره نشته. زموږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهزه لابراتوار ولرو، مجهزه معاینه خانه ولرو، مجهزه آپریشن تھیٹر ولرو. دادا دمنگ یوازن ارمان دے عہدہ بدمنگ غټ ارتیا پورا کی چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې.
بلخوا ځایي خلک بیا د روغتون لپاره د مجهزې ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په عصري طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که دی پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وقت سره کمبود بوی.
دا روغتون با جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو، او کوم وسایل چې د دې روغتون د لپاره وي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم داسې ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي، بالاخره کومه ګټه د جانخیل ولس ته نشي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالیو کې راځي چې په تېر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند له ډېریو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د جانخیل اوسیدونکي د څمکنیو او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتره سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په ځینو لرې پرتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د مومندو د پلانګار اوسیدونکي خوشاله دي چې دوی د سړک د بیا رغونې چارې پیل شوي دي. د سړک شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږد دی او د سیلګرای لپاره مشهورې سیمې یوسف بابا ته غځېدلې ده. دغه سیمې خلک وایي د سړک له جوړېدو سره به نه یوازې سیلګري وده وکړي، بلکې کروندګر به وکولی شي خپلې سبزیانې پر وخت او کم مصرف مارکیټ ته ورسوي. د مومندو د سی این ډبلیو محکمه وایي د سړک د بیا رغونې چارې به په درو پړاوونو کې ترسره کیږي. د شانواز ترغزي رپورټ اورو.
د یوسف بابا او شاوخوا کړو ته وتلې سرک بیا رغېږي. دغه سرک چې ټوله فاصله د پلان غار د رنگ چوک نه 1.5 کیلومتره ده، شاوخوا 15 کیلومتره سرک باندې د بیا رغونې کار روان دي. او د سیمه خلک وایي دې سره امکانات شته چې کاروبار ته هم ډېره وده میلاو شي. نور نواب هم د ترکۍ کلي پلان غار مومند اوسیدونکي دي او هغه هم د دغه سرک نه په استفاده کوونکو کې شامل دي.
روزګارونه دې سره تړلې شوې دي نو هغه ټولو ته فائدہ ده انشاءالله. او زیاتره خلک چې کوم دي زمیدار زمیداری سره وابسته دي، هغه ته په مال وړلو کې یا راوړلو کې کوم چې فصلونه به تیار شو او به به تنګي سبزی منډي ته په خوري یا راولپنډي ته وړل اسلام آباد ته، نو هغه کې به ورته ډېر مشکلات د دې لا روډ د واجی چې دا جوړ شي، نو یو خو دغه ډېره غټه فائدہ زمونږ علاقې ته وشي. بل سلګری چې کوم دی صرف د مومندونو ور سره چې کوم خوشه ځلې دي، هغه کې 400 د مردان دی ملکان د دې زینونه په خبر نه، نو دغه به هم ډیر په اسانتي باندې به د غیسه بابا تر دې وسوچون کې ضرور د واجنه مشکلات ورته ډیر زیات.
پلان غرد مومند مشرقي تحصیل دی، لا مشرق ته ملکان، شمال ته باجوړ، جنوب ته 400 او مغرب ته د مومند پنڈیلې تحصیلونه باد دي. پلان غر کې تر ټولو لوی او خپل اوچت ورنه دی یوسف بابا دی، هغه ته هم دی یوسف بابا په نوم زیارت هم دی. خلیل عثمان خیر د پلان غر د ځوانانو د تنظیم یو مشر دی او هغه وای
د لارې د لاسړې رستون زو سره مخ یو غنی اعلان کې علاقه د کده شکر شکر لحاظ سره والي نو ډېر زیات خپل علاقه ده. کو د کاروبار لحاظ سره والي نو دا د غروډ چور ته پوښنو کاروبارونه به هم ور سره خشي. نو د لارې راته ډېرې غټې ستونزې دي، دا مین غټه لاره ده. نو که چېرې په دې باندې کار وشو دا په خش وله، نو زمونږ د عوام دا به د یو لوی مصیبت او دا به یو لوی ستونزې دا به حل شي.
یوسف بابا کې هیڅ داسې آبادی نشته، خو له هغې نه پورې غاړه په تاترین او تورتم نومې سیمو کې آبادی هم شته او هغلته به لا پخوا خلکو اپیم کرل. هغلته د 2012 نه وروسته اپیم کرل خو بند شو، خو د اپیمو د نه کرلو بدل کې د سبزیانو او نورو فصلونو سرکاري مرستو نه هم دغه خلک محروم دي. ځای خلک وای چې هغلته باید سرکاري ادارو ته عمله هم ور ولېږل شي او دغه سرک دې هم ورته جوړ شي چې د دوی د سبزیانو روزګار د زده کوونکو او مریضانو سکولونو ته او روغتونونو په تک کې ورته مشکلات هم ختم شي. د پلان غاری او بل اوسیدونکي طارق زمان مومن وای
زمونږ ایریا د سفر او اخوا دې سیلې پټې دا ډېره خوښته او حسینه علاقه ده چې هغه ته لکه د تګ لارې نشته دي نو کدا سړک ورسید دغه سین غاړه ده بل د دې سره سره بل غټه فائدہ به دا وشي چې مونږ په مومند باندې چې کوم مین سړک ته دغه نه زمونږ د ګندا او ټونه وګي کنه باجوړ د چوک زی نو دلته مونږ ته مخامخ چې کوم دې د باجوړ ارنګ برنګ تحصیل لې کنه نو تقریبا د دې نه د دشک چر سدې نه چې تر
موجوده وخت په سرک کار روان دی. دغه سرک په دریو پړاوونو کې جوړیږي. اولنۍ فیز یا پړاو نږدې ده چې کار ور باندې پوره شي. البته راتلونکي دوه پړاوونو لپاره چې صوبایي حکومت منظوري ورکړي د بیا رغونې کار به ور باندې شروع کړي. یاد دی چې دغه سرک د مومنډیم د پراجیکټ د فنډ نه جوړیږي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د خیبر ضلع د زراعت یا د کرکلی څنګه وای چې هلته د اوږدې مودې بدمنۍ له امله غزمکه زرګونه ایکړه ځمکه چې شاړه شوې وه او زراعت یې مکمله توګه له منځه تللی و. اوس یو وار بیا د نړیوالو امدادي ادارو په تخنیکي او مالی مرسته هلته د زراعت نظام بحال کړی دی. دوی وایي په تیره او باړه کې کروندګرو د اکسپورټ معیار سبزیانې هم تیاری کړي او یو شمېر سوداګرو ترې اخیستي او بهر ملکونو ته لېږدولې دي. په باړه او تیره کې ځینې لرې پرتو سیمو خلک بیا شکایت کوي چې هلته اوس هم یو شمېر ځمکې شاړی دي او په کار ده چې دا هم ورته د کرکلی جوګه شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې ورو.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنې کې ځپل شوو سیمو باړه او تیرا کې په سلګونه ایکړه ځمکې هوارې کړي او هلته کروندګرو د دوی په تکنیکي او مالی مرسته یو شمېر فصلونه کرلي او په لوی مقدار کې پیداوار ترې حاصل کړی.
موږ باغونه د زیتونو باغونه 300 ایکړه موږ باغونه ولګول 60,000 موږ په تیاریا کې زیتونو قلم کاری وکړه او د زیتونو ماشین راغلو. انشاءالله چې پابا د موږ تلو باسو د سپتمبر نه به انشاءالله د موږ د زیتونو پیداوار شروع کیږي. د شوکولو موسم چې کوم ده په سپتمبر کې شروع کیږي او د زیتونو ماشین به انشاءالله موږ په باډا کې لګاو. موږ په باډا ایریا او په دې جمرود ایریا او په دې باندې موږ په سن فلاور باندې ډیر کار وکړو. کوم ته چې سورجمکی وی سورجمکی موږ په 300 ایکر باندې وکړل او ښه پیداوار راغلو. هلته بیا مختلف ارګنایزیشن راغلل هغې په خپله ګڼه ورته ولګولې. تیر کال خلکو په خپله ځان ته تیل ته وباسل خار تیا کړ یو انټرپرایز ډیولپ شو.
نوموړي ویل چې په باډه کې د ښه معیار سبزی کرلی او کروندګرو نه یو شمېر سوداګر واخیستي او بهرۍ ملکونو ته هم اکسپورټ کړي.
موږ په سبزو ډېر کار وکړو. سبزی ورټیکل سبزی چې کومه دو چې کومه پاس خې دي پکې ټماټر مټر کریلا هغه یو انت دا ویلا شي چې د مټر کا په بڑا کې مخ کې په 20 ایکړ باندې کار شول او د 50-60 ایکړ تا مورا سے دل زکه زکه چې خلکو هغه ان کوم قتل او ایون هغه ته په پاته وی چې د بڑې مټر او کریلا دا خود دوبه قطر یو ای دیتا غاشوا ایکسپورت شوا. مزه به بل خبره تا او چې ماټر چې کوم دلته نه ایکسپورت شول دی باړې نه بار چې کوم ټریډر قذافی ټریډر ایکسپورت کړی دې کې دې باړې ماټر په یک نمبر باندې راغل دویم نمبر باندې کلام ولا ماټر راغل. مونږ په باړا کې 10 کانال باندې په ټرایل بیسز باندې مونږ ادرک چې کوم کاو کارلی دی ان شاء الله کوشش په وی ان شاء الله څنګه په دې باندې ښه کار وکړو دا مونږه کامیابی طرف ته بوزو. دې سره مونږه باقاعده لاهور چې کوم ایکسپرت فارمر دې سره مونږه باقاعده لینک کړی دی. او
د باډی ولسی وګړي وای چې په ځنې لري پرتو سیمو کې اوس هم کروندګر د زراعت محکمې لخوا د وسایلو ورکولو نه محروم دي او په کار دي چې ټولو لري پرتو سیمو ته تخمونه او اوزار ورسوي او ځمکې ورته هوارې کړي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې یو شمېر کروندګر یې له غیر قانوني فصلونو کرلو څخه راګرځولي او د بانګو او کوکنارو پر ځای اوس قانوني فصلونه کري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو، په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي، له کلونو راهیسې د قوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د قوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع دا رپورټ او بیا هم د بادشاه جان له مزاره او هلته د قوالای له یوه محفله د عزت ګل په غږ یوه قوالی مهم درته ساتلې ده. د پیښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د قوالای لپاره غونډیږي. د قوالای د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلې استاد او موسیقار دی، د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس دېرش کاله به کېږي چې دا زه کوم دې نه مخکې بل بادشاه سی اوس پرده شوی حکیم شاه بادشا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غوونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو ځای و بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي، خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د بادشاه جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د بادشاه جان مزار تلتونکي هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د بادشاه جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې یو روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د هغې د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره ووایي ساز وغږوي نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
Thank you. د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینواری د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورالامین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي، نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده، او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي، نو دا د پښتنو قامي دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي، پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی، لو شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی قامي.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي، او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
سلام